دا مشال رادیو د او په یو بل خبرونه کې زه ګل آیا زبونی ساجمه کرتا هر کله ور په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر په پا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصری در خبرو پولیس پروګرام د سولې په لور هم د رواني غړي برخه ده. لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیسر ژوند
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا د حکومت درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پرسی د جون په لسمه د هړتال اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه و مشکوک وسلوال وژل شوي دي. او د ایران یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ هیڅ باور شتون نه لري. او وسته خبرونه تفصیل. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په لسمه نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلی مشرانو په پیښور کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وکړ. د جمعیت علما اسلام فی ډلی صوبایي سیکرټري جنرل شجاع الملک پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
پورا صوبہ چې کمنی راو په 10 تاریخ باندې جام کیږي. هغه خلک چې رسلور سلور پینځه پینځه میاشتې په اسلام آباد کې درنا ورکول چې موږ د دان دی خلاف، هغه په خپل اوسوي چې زه تیار یم چې بیا الیکشن وشي او واقعي دا کار شوی دی، نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي. او کنی ان شاء الله د درې قوتونو نور جماعتونو موږ ځان سره یوځای کو، داسې څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ټی آی چې کمنی په واره غلې دا ناشته وي.
خود صوبے واکمن تحریک انصاف گندوائی کچرے پا بلدیاتی انتخاباتوں کی درغلے ثابت شی نیوسل بیا بلدیاتی انتخاباتوں کولتا تیار دی. بلورتا دا جنوبی وزیرستان مشرانو ویلی دی باید پا قبائلی سیمو کی ہم بلدیاتی انتخابات اکلل شی چدا شاندوی ہم پا جمہوری عمل کی برخواخ لی. دی سیمی یو مشر بادام گل نن مشال ریڈیو تو ویل پا فاٹا کی بلدیاتی انتخابات نکول دا قبائلو دا پرمختگ مخانی ول دی. بل اڑختا دا فاٹا سیکرٹریٹ ویان فضل اللہ نن مشال ریڈیو تا ویلی دی دا خبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره هلی سلی پیل کړی دي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه و مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بې پایلټه الوتکو په شوال سیمه کې یو کور په نښه کړی او دوه میزایل یې په داغلي دي. د چارواکو په خبره په برید کې و مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې اوسیدونکو هم مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډرون برید تصدیق کړی دی، خو د وژل شوو کسانو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی کډوالو د بیرته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لسکسي د کمیټې جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلی یو مشر ملک نصر پرون مشال ریډیو ته وویل، د ایدک قبیلی مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړي چې پکې پریکړه وشوه چې د لسکسي د کمیټې به د ایدک قبیلی کډوالو د نمونه اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. ملک نصر زیاته کړه،
دا خو به ټول واپس کېږي، دا وال نمبر سره ایدا کړی مې، دا امبیز ټوله ایدا کې ته ټلیفون وکړل، مجبوری هوټل مې ورته اوسلو پاپ باندې امبیز ورته نو سیم مستر اون دې سال ور پینځه کسونو خضرې سیمه سره به 50,000 یا 45,000 داس پیوي مستر اون نه راوته دی ته وی چې زر جوړ شي چې رېږه تا مخ شمې لوړ شي.
د ایدک قبیلی کډوالو اندراج لپاره دغه کمیټي به کلا خیل سراینو رنگ روډ محفل هوټل کې موجوده وي. دا د امیر علی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته به واپسی کوي. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي دي چې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لاري منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده، نو باید چې سیمه ایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. افتاب شیرپاو پرون په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل،
د دې خطه کې د امن لپاره موږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي، دا علاقائي کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې موږ هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. پښتنو دپاره دا د مرګ او ژوند خبره ده.
افتاب شیرپاو په وفاقي بجټ هم نیوکې وکړې او ویل چې په خیبر پختونخوا کې په نوو کارخانو جوړولو راتلونکو 15 کلونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ ګټه نه لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د دفاع وزارت وای د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره افغان ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای کړل شوي دي. د دفاع وزارت یو چارواکي جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته ویل هیله ده چې یمنګان ولسوالۍ به زر تر زره د وسلوالو څخه بیرته ونیول شي. نوموړي دا خبره لاغ وروسته وکړه چې د بدخشان ولایت په یمنګان ولسوالۍ طالبانو ولکه ټینګه کړې وه او تېره ورځ وسلوالو په امنیتي پوستو برید وکړ چې پکې لږ تر لږه درې امنیتي سرتیري او اته طالبان وژل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست د سلور ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا پرون د خبري شوې اعلامیې پر اساس د ولسمشر د فرمان له مخې محمد عارف سروري د پنشیر، معصومه مرادی د دایکندي، محمد هاشم زارا د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. د ایران یو لړپړی چارواکی وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ سیس باور موجود نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی پرون په بیان کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو درستی پړاو د ختمېدو وروسته وکړه. دوی ویل چې د ایران د اټومي پروګرام په سر د کومې معاهدې لپاره د رسیدو په لړ کې بنیادي خنډ بې باوري ده. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کېدای شي چې د جون په 14مه په ژنیوا کې د یمن د مخالفه ډلو ترمنځ مذاکرات وکړي. دا د مذاکرات تیره میاشت د یمن د تیر حکومت لخوا د اعتراضاتو له وجې ځنډیدلي وو. د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي پلوه پخواني حکومتي چارواکي غواړي چې لومړی د حوثي یاغیان قبضه کړي سیمه پرېږدي او د ولسمشر عبدالمنصور هادي واک دې په رسمیت ومني. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د خبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په 10مه نیټه د هړتال اعلان کړی.
کنه بلدیاتی انتخابات کیږي نو هغه د دې حکومت زیر نگرانی چې کوم دی نو هغه یو شی دی او حکومت به ولري کیږي او بیا به هغه نو وروسته نگران حکومت بلدیاتی انتخابات.
په شمالي بلوچستان کې په ډرون برید کې لږ تر لږه وو مشکوک وسلوال وجود شوه. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو وایي چې کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د پښتنو لپاره مهمه پروژه ده.
دا پارا دا مرگ و جون خبر دا انڈیا امریکی سر دفاعی معاہدہ کولی شی نو مونگا یو اقتصادی معاہدہ چین سر نشو کولی.
دا سین حکومت دا حق دینی مدرسو پر زد کاروائی فیصلہ کردی چی دا ترہگری پا فائلیت میں کی کک کردی وی بول پا دا مدرسو مشران وائی اونیس پروگرام د سولې په لور کې مو د عدم تشدد د مبارزې طریقو موضوع څېړل.
فشار د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم کړي.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. تمشا لړې سوس قدرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی راځي چې د دې خبرونه لومړی رپورت واورو. د خبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په 10مه نیټه په ټوله صوبه کې هړتال او لاریون اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډل مشرانو په پیښور کې یو ګډ خبري غونډه کې کړی. دغه ګوندونو په واکمن ګوند تور پورې کړی چې په بلدیاتي انتخاباتو کې یې درغلی کړی دي او له صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. خو بلخوا د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوند وایي کچري په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلی ثابت شي نو یو ځل بیا بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دي. نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث نور.
په عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام پی باندې مشتمل درې ګوندیز اتحاد د خالی په ورځ د یوې غونډې وروسته د مئی په 10مه په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او درغلو په وجه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد د احتجاجي تحریک چلولو اعلان وکړ او د دغې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
سل پسل داندي شوې ده، ټوله صوبه کې شوې ده، د منډیټ توهین کو د جمهوریت توهین کو او دا امیر او د ډیکټیټر نم سیوا دی چې ایک ټم ځان له جوړا وا د خپل مرزه بیا ورپسې چې کم دینو دلته الیکشن د خپل مرزه تنظیمي دلاندې کو بیا نه تاجم د خپل مرزه راوله د الیکشن نه مخکې دنلی د الیکشن دوران کې دنلی د الیکشن نه پس دنلی او سوم روانه ده جاری ده مونږ په جیل نه رامونی کیګو په والو ټکول نه رامونی کیګو خو زمون مطالبه هم دی چې تر هغه پورې ودا تحریک جاری چې ترسو موجوده حکومت ختم شوی نه د طریقې کار اعلان کو مونږ په لسم تاریخ باندې چې کم دینو د هغه د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلعو هیډ کوارټر کې کیږي
او د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا ستر سیکتر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې د جون په لسمه نیټه به د صوبایي حکومت په ضد جلسې جلوسونه ترسره کیږي او په صوبه کې به کاربندیز ترسره کوي
پوره صوبه چې کمنی راو په 10 تاریخ باندې جام کیږي هغه خلک چې غسلور سلور 15 میاشتې په اسلام آباد کې درنه ورکول چې موږ دان دی خلاف هغه په خپل اوسوي چې زه تیار يم چې بیا الیکشن شو او واقعي دا کار شوی نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي او کني ان شاء الله دا درې قوتونه نور جماعتونه موږ ځان سره یوځای کو داسې څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ټی آی چې کم نه پاور اغلی دا ناشته وي
او د پاکستان پیپلز ګون سره تعلق لرون کې پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د مستفی کېدلو لپاره د احتجاجي تحریک په لړ کې به دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت کوي او 13 ورځ دوی قومي وطنګون او جماعت اسلامي ته په دې لړ کې د شاملېدلو بلنه ورکړې ده
ستاره مخه موږ روان یو نورو پټو سره خبرې کوو دا غو سم رابطه وکړي کنه بلدیاتی انتخابات کې نو هغه د حکومت زیر نگرانی چې کم ده نو هغه یو شې ده حکومت با ولر کېږي او بیا به هغه نو ورسره نگران حکومت بلدیاتی انتخابات کوي نه بلدیاتی انتخابات منو نه د حکومت منو
د یادونی وردا چې د مئی په دیرشمه د لنجمنو بلدیاتی انتخاباتو وروسته په حکمران ائتلاف کې شامل جماعت اسلامی او عوامي جمهوری اتحاد هم په انتخاباتو کې د درغلې تورونه لګولې دي او خپل پاکستان تحریک انصاف هم په دې ټاکنو مطمئن نه ښکاری او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ویلي دي چې دوی په دې لړ کې بیا د سره ټاکنو ته تیار دي خو مخالف ګوندونه دریز لري چې اول دی صوبایي حکومت استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سور اعلان دي بیا ټاکنی وکړي شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
کله مونږ تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وکی پرون د شمال ورسن په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لک تر لګه و مشکوک وسلوال بجل شوې دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د ځای چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بي پايلټ البتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخ کړي دوه میزایلي داغلي دي وسلوالو په دې اړه تر اوسه پورې سندې ویلي دا په روان کال کې نه هم ډرون برید چې و بریدونه په شوال او د تخیل سیمه کې شوې دي نور تفصیل عمر دراز وزیر نور
دولتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شوال پاک افغان پوله باندې امریکایي بې پایلوټ الوتکو د وسلوالو پر یو کور باندې دوه میزایل داغلي چې پکې و مشکوکه وسلوال وژلي شوې دي چارواکي وایي امریکایي ډرون جازونو پاک افغان پوله زوی سیدګي سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخا کړو او دوه میزایل یې ور باندې وداغل مشال ریډیو ته د شوال سیمه نه ځایي خلکو هم دا دغه ډرون برید پخلی وکو او وی ویل چې ډرون جازونو پاک افغان پوله باندې د وسلوالو استعمال لاندې کور باندې میزایل وداغل خو دوی وویل دغلته نږدې نشي تللی چې پکې د وژل شوو وسلوالو شمیره معلومه کړي استخباراتي ادارو چارواکو هم د دغه برید پخلی وکو او دوی په دغه برید کې د وژل شوو شمیره د اووه نه تر نهه پورې ښودلې دوی وویل دغه برید کې وژل شوي وسلوالو کې غیر ملکي وسلوال هم شامل دي زنا استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دغه ډرون برید د پولې پورې په سیمه کې شوی خو د شوال ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه په پوله پرته سیمه ده او په نخښه شوی کور هم د شوال خلکو دی چې د وسلوالو استعمال لاندې وو پر روان 2015 کال کې د امریکایي ډرون لخوا دغه نه هم برید دی چې پکې وه د شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال سیمو کې شوي او روانه میاشت کې دغه دویم برید دی د نه وړاندې برید هم شوال کې شوی و چې پکې څلور وسلوال وژلي شوي ول عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
قدمبر اور درکو دمشال اړو خبرونه ته تاسې خو کې د شمالي وزیرستان د قبیلې خلکو خپل سیمه ته لګل په مخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټه جوړ کړل شوې ده. د دې قبیلې مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړې. په دې جرګه کې لس کسیزه کمیټه جوړ کړل شوې ده چې د دې قبیلې کډوالو د نمونو اندراج وکوي او د دې رستو با خپل سیمه ته استنبل کیږي. د دې قبیلې کډوالو اندراج لپاره دغه کمیټه به خلاخیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل کې موجود وي. دا د امیر علی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمه ته به واپسی کوي. نور تفصیل له سیمینه د مشال اډیو خبریال عمر دراز وزیر را کوي.
تیر ورځ د شمالی وزیرستان میر علی د قبیلې مشرانو او پولیټیکل انتظامیه ترمنځ بنو کیمپ آفیس کې جرګه وشوه چې پکې د ایده قبیلې واپسۍ طریقه کار اعلان وکړی شو. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر سره شوې دغه جرګه کې د ایده قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټه جوړه شوه او انتظامیه لخوا ورته یو فارم ورکړل شو چې د ایده قبیلې واپسۍ لپاره به پکې اندراج کیږي. د پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه فارم به د ایده قبیلې لس رکنی کمیټې مشرانو سره ملاویږي او ایده قبایلو اندراج او تصدیق به هم دغه لس رکنی مشرانو کمیټې کوي چې دا اندراج نه پس به ایده قبیله واپس خپل سیمه ته ستنېږي. د شمالي وزیرستان ایده قبیلې یو مشر ملک نظر مشال رادیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې ټول ایده قبیلې کډوالو زر تر زره اندراج او تصدیق وکړي چې واپسۍ لپاره ورتا تیاری وکی.
ای دا خو به ټول واپس کړي چې وال نمبر سره ای دا غري می دا به دا نه را تا وړ ورسې په دې سره په نمبر ون نمبر وار په درې می او میر دا کمیټه جوړا کړه ته وی وی چې تو پرمینا بیٹا کوي دا به دا پرمینا چکلا ډاکسي چې سم را ته زیپ باندې وکي دا مر وزر لوټ شي ته دا میر ټوله ای دا کې ته ټلی پوی نه وکړل مطوري هوټل مې وتا ورسلو په باندې میر وتا نو سیم مستر اون دی سالور پینځه کاونو حضرې سیمه سره 50000 یا 45000 داس
د ایده قبیلې کډوالو واپسۍ لپاره ایده قبیلې لس رکنی مشرانو کې ملک پیر عبدالحمید شاه، ملک نظر، ملک رحمت الله، ملک عبدالغروف شاه، ملک بشیر احمد، ملک انیر، فرمان الله، گل نصیب، انوار الله او مرتضی شامل دی او د انټری یا اندراج لپاره به د غلس رکنی کمیټی کلا خیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل باندې موجود وی. یاد دی وی چې شمالی وزیرستان کې عملیاتو شروع کېدو په وخت هم د قبیله د خپل خاورې امنیت ذمہواری اخیستو په وجه پاتې شوه وا چې ورسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول. او میر علی تحصیل کې دغه اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
یو ناسا بدر شو بستر کو بانم تو تیرا شو اس سم نری دل بس دغه مڑی مرا ده وس مال ته دومره پراتری
چی هر طرح کر بدرنگ زکدا چی دا غمین لجوند سر نست دا
غلط فهمی ده چی پم گولو باندې با نظریه سوچ او فکر چ کم ده ختمی کی دا د سولی आवाज ده عدم تشدد आवाज
من ده خوند امید نور نه غوړی چی نور ته بیگنا زمنو خاطه بوتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چی نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتی کی ضرورت ده خبر ده چی دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
کدرم اردوونکو د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شرپاو پورون ویلي دي چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده. نو پکار ده چې سیمایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. افتاب احمد خان شیرپاو پون په خبر کې خبري کانفرنس وروسته له مشال رادیو سره ځانګړي خبرو کې ویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري منصوبه د ټولو په ګټه ده. افتاب احمد خان شیرپاو په خبرو کې په وفاقي بجټ نیوه کې هم وکړي چې نور تفصیل یې له پیښوره د مشال رادیو خبریال غلام غوث راکوي.
تیر ورځ د خبری غونډې وروسته د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاول له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري منصوبه د سیمه ییز امن لپاره ډیره ضروری ده او پکار ده سیمه ییز او نړیوال طاقتونه او هیوادونه د پښتنو د ګټې په خاطر د دې منصوبې د مخالفت کولو څخه ډډه وکړي.
د دې خطې کې د امن لپاره موږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي دې نه مده وسطی ایشیا او د افغانستان چې دې هغه هم دا استعمالي د دې لپاره دا ډېر ضروري ده د امن لپاره. په دې کې کو دا علاقائی کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې موږ هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. ولې ولې هغوی تدینه تکلیف سره چې دا بیان ورکړ د پښتنو دا پاره دا مرګ او ژوند خبره ده. انډیا امریکې سره دفاعي معاهده کولی شي نو موږ یو اقتصادي معاهده چین سره نشو کولی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاتوي چې د وفاقي حکومت دا یو ډیر ښه ګام دی چې د کاشغر گوادر د هغه مغربي لارې لپاره یې په موجوده وفاقي بجټ کې پیسې مختص کړي دي کوم چې د پښتنو د سیمو نه تیریږي.
په زړه لاره خو بځي هغه خو موږ ټول په دې باندې هغه کړو او ویسټرن روټ چې کوم اوریجنل روټ دی هغه باندې به دا غځي په هغې کې وسایل کېښودي شو د دې ویسټرن روټ لپاره چې کوم مسنګ لینکس دي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو تیره ورځ په پېښور کې په موجوده وفاقي بجټ هم ځینې نیوکې وکړې او وی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا په نوې کارخانو لګولو د را روان 15 کلونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ پایده نه لري ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ د وجې سرمایه‌دار خلک نورو کارخانو لګولو ته زړه نه ښه کوي.
اقتصادي صورتحال دومره خراب دی چې دې نه خلک زی او نورو صوبو ته زی او بار بیرون ملک ته زی سرمایه کار دوی خوش دا ویلی چې څوک اوس کارخانه لګې نه 15 کال باغ ته چوټ ملاویږي. مونږ دا وایو چې دا کم لګېدلې کارخانې دي او بند شوې دي د دې ملټرنسی په وجه یا د هغوی نه بتاخوري یا د هغې باندې چې هغوی به حاله د پاره دوی داسې څه هغه کړې وې نو آب چې بال شوې وې نو او چې دا بندي نه نور به څنګه خلک به راشي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې په وفاقي بجټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې لپاره د ځینې ګامونو خبره شوې ده خو په تورخم پوله باندې د کسټم د نظام سمولو لپاره هیڅ خبره نه ده شوې. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
کډمانو اوردونکو د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره د پاکستان په وفاقي بجټ کې یو ځل بیا د دفاع لپاره زیات پیسې خودل شوې دي. د نور کلونو پرتله په دفاعي بجټ کې 10% اضافه شوې ده. په دې رپورت کې به واوري چې آیا په پاکستان کې په روانو حالاتو کې دفاعي بجټ سیوا کولو ته ضرورت و او که څنګه. په دې اړه به د کارپوهانو نظر هم واوري. دا رپورت ملیحه امیرزاده جوړ کړی دی.
د نوی مالی کال 2015-2016 لپاره په وفاقي بجټ کې دفاعي برخه 178 اربه روپۍ وټاکل شوه چې د مخکنی مالی کال په پرتله دا 10% زیاتوالی دی. د خزانې وفاقي وزیر ساګډار د جمعې په ورځ پارلیمان ته بجټ وړاندې کولو په موقع د دفاعي بجټ زیاتوالي وجه د ملک په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات او امنیتي حالاتو ښودل. دا چې آیا په روانو حالاتو کې په ملک کې د بجټ په دفاعي برخه کې د زیاتوالي ضرورت و که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي
بالکل نزیر ضرورت سلور 15% فیصد نکنه از 2% پوری تمرین و گرار چار از این فصل نو آقا عمر خو 2% جاتا ور خوی و آم خبره ده یا کم انفلیشن بی داری ده پارا کول خود ده پارا و بیاد دار که تمرین و تقریبا یهو لسی سیدی سیوا چره نو آقا سرزیر زی مانه نلیری.
دا په داسې حال کې ده چې د نوي مالی کال وفاقي بجټ کې د ولسی شوبې پرمختیايي پروګرام لپاره 200 بلین، د صحت لپاره 40.8 بلین او د اعلی تعلیم لپاره 1.5 میلیون روپۍ مختص شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال محمد علي په روانو حالاتو کې په دفاعي بجټ کې زیاتوالی د حکومت لخوا سم ګام بولي او زیاتوي
کم زیات روان دي
نو دی حالات روجی زمونږ ملک لپاره خو ضرورت شته دی چې یاره هغه څونه اداره مضبوطه شي دونه به زمونږ ملک سکیور شي. زه خو دا دغه لرم چې یاره دی خو ښه کار کړی دی چې وی کو ټیک شو چې بهتري راشي که نه، او چې ملک کې حالات ټیک وي نو هر څه به ټیک وي، بیا به ایجوکیشن هم وي او کاروبار به هم وي او دغه به هم وي. خو چې حالات ټیک نه وي، دفاع مضبوطه نه وي، نو بیا دا نور شي نه خو سیکنډري دي.
د دفاعي بجټ ته تقسیم پاړه بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا بجټ اول جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته ځي چې هلته ویشل کېږي، او زیاتوي چې مختص شوې دفاعي برخه ښایي چې دا یو عام بجټ دی.
یو خدای دې دا دفاعي بجټ دی به جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته، او جوائنټ سټاف هډ کوارټر چې کوم دې دې تقسیم کړي فوري فوج کې او کوم هوائي فوج دې او بري فوج دې. دې نه مطلب دا دی پاکستان ارمی خاص نوی وسله به اخلي، د دې نه دا پته نه لري ځکه چې نوې وسلې د پر خدایانو د تصیب کاري ما ته خدا ښکاري چې دا یو عام بجټ په دې کې تنخواګانې هم پرې وتلي دي او بل انفلیشن راځي، هغه انفلیشن لپاره ریکور کول لپاره ځونې اضافه دا چې کوم دی نو دا د فوج کې چې کومه عامه خرچه ده کال کې
د دې ترڅنګ په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره 3 بلیون روپۍ بیلې شوي دي چې 80% به په کډوالو لګول کېږي او 40% به جدا په پوځي ضرورتونو خرچ کېږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ. افغانستان د سولې عالي شورا په دوبۍ کې د طالبانو د استازو او یو شمېر مدني فعالانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوي او وایي دغه خبرې ښایي مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو ذبیح الله مجاهد هم تایید کړي چې د دوی استازي دغه خبرې پرون پیل کړي او نن به هم دوام لري. دی وایي چې دغه خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره کیږي. رپورټونه وایي چې په دغه مذاکراتو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچه له طالب استازو سره خبرې کوي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د مرکې په پیل کې سالمه مسالې ته وویل چې په دوبۍ کې روانې خبرې او تر هغې مخکې په ناروې کې غیر رسمي خبرې مستقیمو خبرو اترو لپاره زمینه برابرولی شي.
په هر صورت خبرې اترې د سولې لپاره ضروري خبره ده. بي له خبرو اترو مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسیدل هم ستونزمن کار دی. داسې طالبانو مخکې په ګواښ د موسسې په نوښت چې کومه غونډه کې شرکت کړی و یا اوس په اماراتو کې بیا دې غونډې ته یې امادګي ښودلې ده، او یا داسې په ناروې کې دوی له ځینې ښځینهوو سره د سولې په هکله خبرې کړي دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه کوي. خو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب، ویل کېږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه ښځینه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالباً دې رښتیا دغه دواړه ښځې ډېرې دنې ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي، د خبلخیل او بل نورستاني صاحبه ده. دا دواړه کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه، او د دوی نظریات مخکې هم ورته معلوم و چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي. نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالباً دوی سره دوی مهمې خبرې یو د سولې خبرې او بل د ښځو
د دوبی په دغو مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي د چنن به هم دوام لري. آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی بیا هم هماغه خلک دي غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تېر مجلس قطر کې دعوت شوي وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي، او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به دعوت شوي وي په انفرادي توګه.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي، او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمي ووځي. زموږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزیو چې مشال اړو سره مرکه کوله. قدرمن اوریدونکو، وخت شوه د سحر لس نیمې بجې. انیس اجمل هم په سټوډیو کې را سره موجود دنو، له هغې نه د خبرونو لنډې زورو.
دا خبر پختونخوا د حکومت لري اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په 10 نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فیډلی مشرانو په خبر کې د ویګړې خبرې غونډې پر مهال وکړ. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی کډوالو د بیرته لیږلو په مخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټه جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلی یو مشر ملک نظر پرون مشال لیډیو ته ویل د ایدک قبیلی مشرانو پرون پلیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړي چې پکې پریکړه وشوه د لس کسیزه کمیټې به د ایدک قبیلی کډوالو د نومونو اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلې سیمو ته ستنوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بې پلیټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو په یو کور باندې 2 میزایل داخلي دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کمی وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شرپاو پرون ویلي چې د کاشمیر گوادر اقتصادي راهداري لارې منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده، نو باید چې سیمه ییز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ له مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره 500 په سیمه کې ځای پر ځای کړل شوي دي. د دفاع وزارت یو چارواکي جنرال عبدالرحمن پر مشال لیډیو ته ویلي دي هیله ده چې یمګان ولسوالۍ به سر تر سره له وسلوالو څخه بیرته ونیول شي. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کېدای شي چې د جون په 14 نیټه په جنوا کې د یمن د مخالفو ډلو ترمنځ مذاکرات وکړي، او د ایران یو لړ پړي چارواکي وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ هیڅ باور موجود نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس قرچی پرون په بیان کې کړې ده.
انیس اجمل واچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. او اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال ریاض موسی خیل نه د پاکستان د مقامی او رسپانو د اداریو مهمه برخې وو.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري په وفاقي بجټ لیکلي. دغه لړکې آج رسپانو وایي چې وفاقي وزیر اسحاق ډار د 2015-16 قومي بجټ رستو خبري غونډې ته د خطاب دوران د بجټ وضاحت په وخت وې چې دا د غریبو بجټ دی. دې کې په عام خلکو هیڅ قسمه ټیکس نه دی لګول شوی. د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو او میډیکل الاونس کې اضافه شوې ده، او د 40,000 نوي نوکرو پیدا کولو ویل شوي دي. اداري مخکې لیکي چې د اعدادو شمار نخکاري بجټ ډېر متوازن دی. دې کې په تعمیرات تو سیمټو بجره او زری سانګو ټیکسونه ختم کړی شوی دی. د غرنګ د خیبر پختونخوا د پاره هم بجټ کې خصوصي مراد یې خو دی شوی، او وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پختونخوا کاروباري رورولې سره کړي واده هم پوره کړي. اداري اخر کې لیکي چې هر څوک حکومت په عام خلکو ډیر بوج نه دی اچولې، خو په کارخانو او دکاندارانو لګیدل ټیکس به دوی ارومرو د عام خلکو نه وباسي، او په مازی کې هم داسې شوی دی. بل چې کمی اسانې کارخانه‌دارو ته ورکړي شوی، باید چې د دې خواګه هم عام ولست رسول شي، او د دې دوانو مقصدونو پوره کولو لپاره به حکومت لا په مارکیټ اکانومي جوور نظر ساتل وی. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې پاکستانی پوست شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو کې د ترهګرۍ او وسلوالو په ضد کم عملیات پیل کړي وو، هغه په کامیابۍ سره خپل منزل ته روان دي، او د دې دوران د 80% پورې علاقې کلیر کړي شوې دي، او اوس د دوی پاملرنه د وسلوالو پټنځایونو ختمولو باندې ده. اداریه وایي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستانی فضائی کردار د ستاینې وړ دی، ځکه چې دوی یو شمیر وسلوالو سره سره د دوی پټنځایونه او د وسلو مرکزونه هم ختم کړي او لا هم د ملک نه د ترهګرۍ بیخي ختمولو لپاره کاروایانو کې بوختي. اداري اخره کې لیکي چې د وسلوالو ختمولو سره سره د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده څوک چې د دوی په شا ولاړ دي، او هغه ملکونه هم په ډاګه کول ضروري دي کم چې پاکستان کې د ترهګرو مرستې کوي. نو د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې دا خلک او ملکونه په نړیوال کچ او ملګرو ملتونو کې په ډاګه کړي شي، او د دې مقصد لپاره په سفارتي میدان هم هلې ځلې پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمه لاته او دا نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته د دوه مقالو مهمه برخه د تبلاندې کول. لومړی د نیشن ورسپانې په پاکستان کې د وسلوالو سغدریزو خلاف د کاروایانو، او د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د محلي پولیسو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د مقالو مهمه برخه په دې رپورت کې وو. د نیشن ورسپانې لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم فوزي عملیاتو یو کال پوره شوی، همداراز په نورو قبایلي سیمو کې له شپږو میاشتو راهیسې عملیاتو، او د پیښور د دسمبر پیښې وروستو د قامي کړنلارې عملي کولو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کموالی نه دی راغلی. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د قتل عام، په مستون کې د پښتنو وژنو، د شیعهګانو او پر اقلیتونو د بریدونو خبرونه د رسنو په سر ټکو کې وي. ورسپانه لیکي چې د حق حکومتي دعوو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې کاروایانې کړي، خو د دې باوجود سخت دریځو صلاحیت کې کمی نه دی راغلی. ورسپانه لیکي چې د قامي کړنلارې عملي کولو لړ کې د مدرسو اصلاحاتو نقطه هم شامله وه، خو پر دې عمل نه ښکاري. ورسپانه لیکي چې په خیبر پختونخوا کې پخوانی حکومت د مدرسو په نصاب کې ځینې اصلاحات راوستي وو، خو موجوده صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د اثر لاندې بیرته واپس واخیستل. ورسپانه لیکي چې د ریاست او ټولنې دواړو لپاره کار ده چې د تشدد عواملو په اړه مخلصانه بحثونه وکړي، او د دې وجوهات معلوم کړي او زړور اصلاحات راولي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې آیا د امریکا په مرسته د حکومت په لبه ملیشي چې افغان محلي پولیس هم ورته ویل کېږي پروژه وغځوي. د غزای پولیس په څلور دیشتو کې په نه فشتو ولایتونو کې ځای پر ځای کړل شوی دي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې کارکردګي ډېره ښه نه ده، او په دغه ځواک د بشري قانون د سرغړونو تورونه هم لګول کېږي. مجلې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې خبره غور کوي چې 15,000 ملیشا نور برتې کړي، چې د سره به دغه ځواک شمیره له 9,000 نه واخلي تر 15,000 ته لوړ شي. د ولسمشر په پام کې دا چې د دې پروژې لپاره د امریکا مالی مرستې ترلاسه کړي، ځکه چې د دې پروژې نیټه د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې سر ته رسیږي. د ډیپلوماټ مجلې کې چې په برسلز کې میشت انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان محلي پولیسو په اړه دریز لري، که څه هم افغان ځای پولیس او حکومت په لبه ملیشا یو ارزانه پروژه ده، خو دا خطرناکه ده او باید کابل د دې پروژې غځولو پلان څخه لاس واخلي. مجله زیاتوي چې د امریکا د مرستو لاندې ملیشا پروګرام تر شا دا یو اصولي خیال و چې په مقامی کچا د امنیت چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر ځای مقامی خلکو ته وسپارل شي. مجله زیاتوي چې په تیرو کلونو کې د افغان محلي پولیسو په جګړو کې د مرګ ژوبل اشاره د نورو امنیتي ځواکونو څخه زیاته ده. په دې کې د طالبانو پر ضد عملیاتو نه علاوه د ولسی وګړو وژنه، غلا، تاوان، اغوا، تیری او د مخدره موادو قاچاق شامل دي. خو مجله په مقاله کې د افغان محلي پولیسو لاسته راوړنو ذکر هم کړي. مجله کې چې په 15 ولایتونو کې د تشدد پیښې د نورو کلونو پرتله 20% کم شوې دي. مجله د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ حواله ورکړي یو لیکي چې کابل د 15,000 نورو اضافي ملیشو پروسه روانه کړې ده، او په وو ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي. مجله لیکي چې د تنقیدونو باوجود د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ دغه پروژې په سمدستي توګه د ختمولو په حق کې نه ده. دوی وایي چې دې سره به اورپکی لا نور قوي شي.
دا مشال ریډیو ده.
کدما اوردونکو د سین صوبایي حکومت ویلي دي چې هغه مدرسو خلاف به کاروای کوي کومي چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیلي دي. د سین صوبایي وزیر شرجیل میمن وای دی لړکی کومه مدرسه په ګوته کړې نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرستې کوي پر ضد به سختي کاروای کولی شي. بلخوا د مدرسو ځینې مشران وای چې مدرسې د دینی زده کړو ځای نه دي، او کچرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوتونه موجود وي، نو باید د حکومت ازر تر زره د هغه مدرسو خلاف کاروایی وکړي. نور تفصیل د انیس اجمل پر رپورٹ کې.
د سند صوبه حکومت د شاوخوا اته سلوخت مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړی چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به دغه ټولو ځایونو پر ضد کاروایی کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړئ یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي، نو حکومت به یې پر ضد کاروایی کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایی وکړو. خو چېرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي، نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایی ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي، نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي.
تقریبا دا 15 کاله وشول چې مدارس ټارګیټ دي او پروپیګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکوي او د شرګرد اوسېږي پکې، خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی ثابته نه کړه. دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې هسې پروپیګنډې دې نه کوي، که چېرته سزا ثبوتونه وي څه دي، نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کارروایانې کړې وي، نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا سونه وي چا دپاره. کومې مدرسې کې چې څه دوی شک ته بېڅه دي، نو تر اوسه نیولې والی دي 15 کاله وشول، ولې نه کوي دغه کار؟
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړي سیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1500 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 3,00,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي، نو په هیواد کې به بد امنی تر ډېره کنټرول شي.
2001 کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې، هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وایي په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر غیر رجسټرډ مدرسې موجودې دي چې پکې دوران کارو فعالیتونو روزنې هم ورکول کیږي، خو د پاکستان حکومت د هغو مدرسو خلاف په کارروایۍ کولو کې زیات سنجیده نه ښکاري.
چونکی په کراچۍ کې بالخصوص او په عمومي د سند په مختلفو قامونو کې بالعموم د فوج کنټرول زیات شوی دی، په دې د رینجرز ته کارواله شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی، نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي. په کار داوا چې هغې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې، سکولونه، کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلې کېږي، په کار چې د هغې خلاف کارروایي شوی وي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي قومي اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسټرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کول شي.
انیسا جون بچې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو کده من اوریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پاکستان کې په لکونو ښځو سره هر میاشت مالی مرستې کیږي، خو په دغه پروګرام کې درغلۍ هم کیږي. دغه مقالې نورې برخې فرخنده ستنور.
په پاکستان کې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې یو شمېر بې وسه او غریبو ښځو ته پیسې ورکول کیږي، خو بیا ځینې ښځې د حکومت نه دا غوښتنه کوي باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو په اړه پلټنې وشي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې نوید منګي لیکي دی د هغو ښځو سره خبرې وکړې چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې په پیسو اخیستلو کې مشکلات لري. دا وایي د سند صوبې په یو کلي کې ورته یوې ښځې ته دغه پیسو د اخیستلو پر وخت وویل خلک په اوږدو اوږدو قطارونو کې ولاړ وي، یو بل دیکې ورکوي، نو د ډېرې مجبورۍ نه دا نیمې پیسې ایجنټ ته ورکړي چې د دې کار زر وشي. هغه وایي د دغه پیسو اخیستلو پر وخت دومره بدنظمي وي چې اکثره پکې د دې جامې هم وشلېږي. لیکواله وایي دې ته دغه ایجنټ چې یو پولیس واله وو وویل دی روزانه 3,000 روپۍ ګټي، څه پیسې په بینک کې ناست دغه کس ته ورکوي او څه خپل کمیشن دی. لیکواله دا هم وایي ډېرو ښځو ته دا وویل شي چې د دوی پیسې لانی دی راغلی او دا شان د دوی ټوله ورځ ضایع شي. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د 2008 کال په جولای کې د هغه وخت حکومت پیل کړی وو چې په لومړیو کې به هرې ضرورتمندې ښځې ته 1000 روپۍ د میاشتې ورکول کېدې. وروسته بیا دغه د میاشتې 1500 شوې. ډېرې ښځې هره میاشت او ځینې بیا درې میاشتې پس دغه پیسې ترلاسه کوي. د تیر کال تر پای پورې 4.5 میلیونه ښځو ته دغه پیسې ورکول کېدې، خو لیکواله وایي په دغه پروګرام کې ډېرې درغلې هم کېږي. ډېرې داسې ښځې چې وس یې کېږي او یا ښه کار روزګار او یا نوکری لري هم دغه پیسې ترلاسه کوي او دا شان د یو ضرورتمند حق وهل کېږي. لیکواله وایي باید د دغه پروګرام له لارې د هغه ښځو سره مرسته شوې وای چې څه هنر لري خو وس نه لري، او باید هنرمندو ښځو ته د حکومت لخوا په آسان قسطونو قرضې ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي حکومت باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
فرخند اسد وچ تاسو رپورټ وړاندې کول. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې شفقت حسین چې پری په کم عمرې کې د قتل کولو تور دی ورته د پانسی ورکول وزنډبل شي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې د پاکستان پر حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د شفقت حسین د مقدمې د منصفانه اورېدنه وکړي. دا لیکنې نور تفصیل انیسا اجمل ناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سیړونکو یوې ډلې د پاکستان په حکومت زور راوړی چې شفقت حسین ته پانسی ورکول دي وسنډوي. په شفقت حسین د قتل تور دی چې نوموړي د رپورټونو تر مخه په ماشوموالي کې کړی دی او عدالت ورته د پانسی سزا اورولې وه چې د جون په 9 نیټه به عملي کیږي. د ملګرو ملتونو یو این نیوز سینټر له لارې په یو خبر پاڼه کې د خپلو کارپوهانو له خولې ویلي دي چې شفقت حسین ته په لومړي ځل د مارچ په میاشت کې د پانسی سزا ورکول کېدلا، خو چارواکو له دې وجې وسنډوله او پلټنې یې پیل کړې چې د جرم کولو په وخت د هغه عمر معلوم کړل شي او دا ثابته کړي چې آیا په نوموړي د تحقیقاتو په وخت تشدد شوی و او کنه. په خبر پاڼه کې راغلي چې د شفقت حسین وکیلان ادعا کوي چې په 2004 کال کې د جرم کولو په وخت د نوموړي عمر 14 کاله و. پولیسو په شفقت لږ تر لږه 9 ورځې تشدد کړی و او په زور یې پی جرم منلی و. شفقت ته د اغوا او د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوې وه. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سیړونکو د خبرداري ورکړي چې بغیر له شفاف پلټنو شفقت حسین ته د پانسی سزا ورکول د قبولولو وړ نه ده او دا به د پاکستان لخوا د قومي او نړیوالو ذمهواریو څخه سرغړونه وي. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې د پاکستان او نړیوالو قوانینو حواله ورکړي او وایي هغه یو جرم چې د 13 کالونو نه په کم عمر کې چا کړی وي هغه ته پانسی نشي ورکول کېدی. د دې ترڅنګ د تشدد لاندې د جرمونو منل هم د منلو وړ خبره نه ده. یادې ډلې په هغو رپورټونو هم اندېښنه څرګنده کړې چې د شفقت حسین د مقدمې اورېدنه منصفانه نه وه، ځکه چې حکومتي وکیل کله هم د نوموړي د عمر په اړه عدالت ته څه نه ویلې. د دې سربېره د شفقت په حق کې ګواهان هم عدالت ته نه وړاندې کړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې یا FIA په خپلو پلټنو کې ویلي وو چې د جرم په وخت شفقت ماشوم نه و، خو د دغه ادارې پلټنې هغه وخت د پښتنو لاندې راغلي کله چې داسې رپورټونه راڅرګند شول چې دغه اداره د پلټنو اختیار نه لري. خو د دغه دعوو باوجود د اسلام آباد های کورټ د جون په 9 شفقت حسین ته د پانسی سزا ورکولو فیصله وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پوهانو ډلې په خبرپاڼه کې ټینګار کړی چې د نړیوالو قوانینو لاندې پاکستان پابند دی چې منصفانه مقدمه اچلوي او د مرګ سزا اورولو نه وړاندې ټول ضروري ګامونه واخلي، ګنې دا به د یو کس اعدام کولو یو اړخیز فیصلوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پاکستان کې د پانسی په سزا لګیدلی بندیز لري کړل شوی و او لاغي مودې راهیسې یو سل سلویختو کسانو ته پانسی ورکړل شو.
انی ساجمل وا چې تاسو د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو دفتر لخوا خبر شوی خبر پاڼه چې پکې د شفقت حسین ته د پانسی د ورکول سزا په اړه د ځنډول غوښتنه شوی و مهمه برخه وړاندې کوله. قدرمن اوردونکو د مشال اړو د سولې په لور خبرونه کې نن د عدم تشدد د مبارزې په طریقو او لارو چارو بحث شوه دي. د دې پروګرام کوربه بشیر غوخته
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر غوخ هرکلی کوم. نننې خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې څېړنو ثابته کړې چې عدم تشدد مبارزه له وسلوالې مبارزې دوه عمره کامیاب وي. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې که له یوې خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وژل شوي دي، نو له بلې خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیاب شوي نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو له لارې حکومتونه لرې کړل. د هرې شخړې لومړی او آخري حل خبرې اترې کول دي. د تعلیم خورولو لپاره د باچا خان په نامه جوړ شوی بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وایي چې د عدم تشدد د لارې د مبارزې لومړی طریقه خبرې او مذاکرات دي.
یو خبر خدا ده چې کله د اختیار او د وسایلو ارتکاز یا یو سوله سونو کې راغونډېدل وي د هغې نه رستو نفاق پیدا کیږي. کوم خلکو وسایل چې راغونډ کړي وي نو د هغې د زیار او کوشش وي چې دغه نور خلک د اختیار او د طاقت په بنیاد غلي پاتې کی غلي چې هغه دغه مطالبهونه کی د تقسیم مطالبهونه کی هغه د انصاف مطالبهونه کی د دې د وجه نه هغه ریاستي سیزونه که د دې نه مخکې د جاګیردارۍ په بنیاد که د هغې نه مخکې د بادشاهت و د ټولو کې دا خبره منځ ته راځي. نو د ړومبی د دې چې کوم اعلی استعمال شوی دی چې کله داسې قسم حالت بدل کړی شوی دی چې کله د اختیار ارتکاز او د وسایلو ارتکاز د تقسیم غاړې ته تللی او د مناسب او منصفانه تقسیم غاړې ته تللی نو په هغې کې ړومبی قدم چې اخیستی شوی هغه څه خلکو داسې اخیستی دی چې څنګه به د مکالمې عمل په مخکې بوزي څنګه به داسې کوي چې چا دا اختیار ترلاسه کړی دی یا چا دا عمل کړی دی هغه سره نفرت نه د عمل سره نفرت او په هغه بنیاد مکالمه کول او مکالمې ته هر وخت تیار سیدل.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوی دي. اکثره لیکوالان او څېړونکي په دې خبره یوه خوله دي چې لومړی باید د مقابل لوري سره خبرې وشي او که کامیاب نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپلې بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کیږدي. د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي
many tactics have been documented more than 200 of them
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې ستدي. دا ستا په حالت او قوت پورې ده چې کومه طریقه درته ډیره ګټوره تمامېږي. په یوه کشاله کې ښکېلې دواړې غاړې خپلې کمزوریانې او قوت لري او د هغې مطابق کار پر مخ بیایي. بله مهمه خبره د وخت ده. کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کیدونکي کار سره فرق لري. مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي، خبرې او مذاکرات کوي. په دوهمه مرحله کې د هغه څه لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندي ورته د مقابل لوري د زړه راسپړل وای. دا هغه مهال وي چې لږ خطر په ځان منی او پر ځان سخت تیر کړي. د نه خوړلو هړتال به کوي، یعنی روژه به نیسي. ځینې خلک د مظاهرې په ډېر ابتدایي مرحله کې د نه خوړلو هړتال وکړي او غوښتنلیکونه ډېر وروسته واستوي. مطلب مې دا دی چې ته باید هر څه په ترتیب وکړې. که ټول کارونه سم وکړې نو ملګري دې ډېرېږي. په 1913 کال کې د پېښور په کیسه خوانۍ کې د پښتنو نسل وژنه وسوه. سره له دې چې دا ډېره خونړۍ پېښه وه، خو دغه کار د باچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم قوي کړ او غړي یې له 1300 څخه 8000 ته ورسېدل. نو تر هغې چې تر خپل مقصده د رسېدو لپاره د عدم تشدد له لارې پر اصولو ولاړ پاتې سي کامیابېږي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. تاسو په ټلویزیونونو، ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اوریدلی دي چې یوه ډله خلک د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي، سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي. دا د عدم تشدد د مبارزې یوه لار ده. خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټجیز مشر سرجی پایوچ وای چې تر ډیره وخت پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریالی نه وي چې مظاهرچیان ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري.
امریکایی علم جین شارپ په یو کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې 198 طریقې بیان کړي دي. په دې کې مظاهرې، غوښتنلیکونه، تقریرونه، د همکارۍ نه کول، کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي. اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسیدو په خاطر نوې نوې طریقې کاروي. د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري. نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کېږي او څرنګه چې راغونډېږي، دا کار لس 15 کاله مخکې ممکن نه و. مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډېرې لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي. یوه ستونزه دا ده چې مطبوعات یوازې مظاهرو ته زیات پام کوي او ډېر پوښښ ورکوي. دې کار ته د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کېږي. دا ښه چل دی، خو مسله دا ده چې خلک ډېر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش دا وي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډېره پورې یو پارک یا د ښار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي. حقیقت وایو نو دا اسانه نه ده. تر ډېره پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډېر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک سکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډېر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو ورځو دې په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد له لارې مبارزې لپاره د خراب او ترب غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم ولګي او هم د رضاکارو مظاهره چانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په تیرو خبرونو کې تاسو اوریدلی چې شخړې هغه مهال رامسته کیږي چې کله یو خوا د بل حق وخوري. حق خوړل یوازې جایداد نه دی، بلکې له چا د بیان ازادي اخیستل، سیاسي پابندي پې لګول او ډېر نور داسې شیان د بل حقونو په سرغړونه کې راځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین په دې اړه وایي، له بل د خپل حق لپاره مبارزه په یوازې سر ډیره کامیاب نه وي، نو په کار د ځان لپاره ملګری ولټول شي.
د هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کړي او چې مرتکب کړي دي، د هغه د چې کوم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا هغه کې دننه چې کوم سوچ او فکر دی، هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا د داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه د خپل محسوس کی چې گویا کې دا کوم عمل منکو دا عمل د انسانیت په ضد دی، نو هغه د پاره کوم طریقې د هغه د پاره استعمالېږي. مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه خلک راوزي او هر څه کور او کوسي او دغه پری دي او یو ځای کې کینی، او بیا دا هم کېدی شي چې خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کی تر بل ځای پورې اوږد مزل وکړي. د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کېدی شي چې ځان سره ډېر شي خلک ملګری کول، او هغه ډېر شي خلک چې ملګری شي، نو دا ډېر شي خلکو د فشار د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي، هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، جست فار پیس انټرنیشنل یو غیر سرکاري اداره ده چې په خور او نورو پښتنو سیمو کې د خلکو سره په سولې ایزو ډول د شخړو په حل کې مرسته کوي. د دې ادارې مشر علي گوهر وایي، ځینې خلک په وسله مقابل کس د ځان تابع کول شي، خدا کار پایدار نه وي.
د دې مینې د یو بدلی بدلون چې کده هغه بدن کې دنه او که بهاري هغه دایمي، او دا د زور دا چې کمی نو دا وقتن خو به ته هغه ټیمو کې خو دنه بیا یې او نفرت یو کرکه دا غلی وي.
نو اوریدونکو، پښتنه دا پیدا کیږي که عدم تشدد دا سه ښه کار دی، آیا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسانه دي؟ ځین وخت د دې جواب نیغ په نیغه نشي ورکول کېدی. تازه کار چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روانې دي چې په لکونو خلک یې وژلي دي. که دا خبره لږه مختصر کو او ځان ته یې نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې جګړې جاری دي چې له وجې خلکو ته بغیر له ټوپکه بریا ترلاسه کول ناممکنه ښکاري. خو ډاکټر مایکل نیګلر وایي داسې نه ده. دا هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي، خو سخت کار نه دی.
It's not too difficult if you know how to reach them.
کتاله چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهور کیسه ده چې په بغداد کې یو ډله ځوانانو د عدم تشدد للارې د مبارزینو غونډي ګډوډولې. نو په هغوی کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثال څرګندېږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کیدای سي اسانه نه وي، خو سپکه لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوې.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د دیونه د پروګرام وخت هم دومره و. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی ا مصاله زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو بوي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز